آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
دا هلمند په مرکز لخرګا کې د دینی علماو په غونډه باندې په یو مرګانی حمله کې لس کسان وژل شي بي دي. د افغانستان او ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې د انتالی په ښار کې د افغانستان په باب غونډه پای ته ورسېده او په کراچۍ کې د مسافرو په یو سرویس موټر په حمله کې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي. ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د دې ساعت د خبرونو له اوریدو وروسته رپورټونه اورئ او ورپسې به د ستاسو غږ ستاسو شعرونو د ادبي پروګرام اوریدونکو هم اوسئ. خو اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې زه نوشابه آشنا او سید سلیمان شاید درته اورم.
د افغانستان او ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د ترکیې د انتالیا په ښار کې خپل غونډه کې په راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د ناتو د نظامی او ملکی پرسونل د پاتې کېدو لپاره د چوکاټ په جوړولو موافقې ته سره رسیدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی وای، هدف دا و چې د 2018 میلادي کال تر پای پورې په افغانستان کې د اساف د غوڅ ماموریت ارزیابي وشي او په افغانستان کې د ناتو د مالی مرستې په څرنګوالي هم بحث وشي. ښاغلي رباني وویل چې په غونډه کې له افغانستان سره د ناتو په دوامدارې مرستې او مشارکت موافقه وشوه چې ستراتیژیکي بڼه به ولري.
دا هلمند په ولایت کې نن د چهارشنبه پورې د دینی علماو په یوې غونډې یو مرګانی حمله وشوه. لس تنه وژل شوي دي او دولس تنه نور پکې ټپیان دي. په وژل شوو کسانو کې د هلمند محلي پولیسو یو قمندان محمد ګلاب ایوبی او یو دینی عالم هم شامل دي. دوه ځان مرګو برید کوونکو چې د پولیسو یونیفورمونه په غاړه وو او په اتوماتیکي وسلو سنبالول د هلمند له امنیتي قواو سره څلور ساعته نښته دوام وکړ. د هلمند ولایت د والی مرسیال محمد اجان رسولیار امریکا غږ ته وویل چې شاوخوا نهه نیمې بجې ځانمرګ برید کوونکو د دیني عالمانو په غونډې برید وکړ. په کومه ودانۍ کې چې غونډه کېده، د هلمند ولایت د حج او اوقافو د ریاست او د عیدګاه جومات سره نږدې پرته ده. د هلمند امنی قماندان پاچا ګل بختیار امریکا غږ ته وویل چې لومړی برید کوونکی د چاودیدونکو موادو نه ډک موټر سایکل وچو او بیا د غونډې ځي ته ورننوتل او د امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. د هلمند عالمانو د شورا رئیس مولوی مهردل د پیښې په اړه داسې وویل:
ونیزه غونډه وه چې په دې غونډه کې دیني علما غوښتونکي د امن د سولې وه. څرنګه چې دغه دهشتګرد د پنجاب روزلي او د پنجاب د خوشحالۍ لپاره د دینی علماو پر مرکز باندې هجوم راوی، علما کرام خدای پاک په خیر باندې خلاص کړ. د پنجاب د روزلو، د پنجاب د مزدورانو، د منګولو څخه الله پاک په خیر او خیرات خلاص کړ.
د پیښې څو تنه عیني شاهدان د خپل سترګو لیدلې حال هم داسې بیانوي:
څنګه دوی پر موټر سایکل باندې دلته رااله، موټر سایکل یې پر دازګي پیرادار هلته ناست او پیرادار هلته وویشتي، دا بل چې ورته راشو په بل پر دازګي دلته وویشتي. دلته موږ په اتاکي پر اتاکي ټکاو، ما له شاله خو په سټوک ته تراوه شو دی چې بو خو تر سره یو مو وویشته خپل دکې
پیرادار نه په پر دازګي بازار کې دا بل شو کړم.
طالبانو د نننې حمله مسؤلیت قبول کړی دی او خبری رسنوی ته په خپل ټلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې 15 نظامیان وژل دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي قواو له طالبانو نه د بادغیس ولایت د جوند ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د کورنۍ چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې دغه ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د طالبانو په ضد عملیات دوام لري. د جوند ولسوالۍ چې د ولایتي مرکز قلاینو نه تقریبا 115 کیلومتره لرې پرته ده، وسلوالو جنګیالو له دولتي قواو نه تیر هفته نیولې وه.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری وایي چې اوس د روسیې او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لپاره د نوموړي په قول یوه نازکه شیبه را رسېدلې ده چې د سولې د موافقې سره سم عمل وکړي او د اوکراین په ختیځ کې تشدد او جنگ ختم کړي. جانکری دا تبصره نن د چهارشنبه په ورځ د ترکیې د انتالیه په ښار کې د ناټو د خارجه چارو د وزیرانو په غونډه کې لګډونه وروسته وکړه. جانکری چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او خارجه وزیر سرګی لارو سره چې د روسیې د سوچي په ښار کې پرون وکتل وویل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا خارجه وزیر وای موږ نه غوښتل چې بندیزونه ولګول شي، خو ټول لپاره موږ غولې دي چې د یوکرین په ختیځ کې سوله تامین شي. ټول خو ته په کار ده چې د منسک په موافقه باندې عمل وکړي او جنگ پای ته ورسي.
د اوکران په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د اپریل نه تر اوسه پورې په جګړو کې شپږ زره سل کسان وژل شوي دي. لوی دیز ملکونه په روسي تور لګی چې د یاغیانو ملاتړ کوي، خو مسکو په دغه شخړه کې د ګډون نه انکار کوي. جان کیری دا سفر په داسې حال کې روسیې ته کوي چې د مسکو او واشنگتن اړیکې ډېرې سړې شوې دي.
پاکستانی چارواکي وایي چې ټوپک والا او د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په ښار کې پر یو مسافر وړونکي سرویس موټر حمله کړې ده. کم تر کمه درې څلوېښت کسان چې د شیعګانو د اسماعیلي فرقې غړي وژلي دي. چارواکي وایي چې شپه او وسلوالو کسانو چې په موټرسایکلونو سپاره سرویس موټر یې ودرو او ورننوتل. مسافرونو دا ګمان کوو چې غلبی او واړي چې ویښ کوي. هغوی ورته خپل موبایل ټلیفونونه نغدې پیسې او سامانونه ورکړل چې مړې نه کړي، مګر حمله کوونکو ورته غږ وکړ چې سرونه دې ټیټ کړي او بیا پرې بېدرېغه ډزې وکړې. په وژل شوو کسانو کې شپاړس ښځې شاملې دي، مګر حمله کوونکو له دوو وړو ماشومانو او ډرایور سره څه غرض ونه کړ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې په بشري بنیاد یوه 15 ورځنی اوربند شروع کېدو هرکلی کړی دی او په شخړه کې شامل ټولو خواوې نه یې غوښتي دي چې خیریه مؤسساتو ته د اجازه ورکړي چې په عاجله توګه خواړه، اوبه، دوا او د سونګ مواد محتاج خلکو ته ورسي. یوه بیانیه چې پرون ناوخته په نیویارک کې د امنیت شورا د غونډې په تعقیب خپره شوې ده، پکې ویل شوې دي چې وروسته له هغې چې په جنگ کې وقفه راغله، د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون باندې یمن د بحران د سیاسي حل لپاره یو کانفرنس جوړی. په یمن کې د حوثی یاغیانو او د جمهور رئیس عبدالربو منصور د طرفدارو قواو ترمنځ په روانو خونړیو جګړو او د سعودي عربستان په مشرۍ د څو عربي ملکونو په هوایي بمباریو کې تر اوسه له 1500 زیات خلک وژل شوي دي. له بل خوا امریکا وایي چې د ایران د هغې باروړونکې کښتۍ څارنه کوي چې د یمن په لورې روانه شوې ده او ګمان کېږي چې بشري مرستې پکې بار دي. سپینې ماڼۍ وایي چې له ایرانیانو نه توقع کوي چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په یمن کې بشري مرستې تقسیم کړي. د ملګرو ملتونو مامورانو په ګاونډي ملک جیبوتی کې خپل قرارګاه جوړه کړې ده او له هغه ځینه به په یمن کې په خلکو باندې د بشري مرستو ویشل سرته رسیږي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی سبا د پنځشنبه په ورځ چین ته په یو ورځني سفر رواني کی. لمومین خبریاله انجانا پسری چا په خپل ریپورت کې وایي چې دغه سفر په دوران کې به تر ټولو زیاته توجه او پام د هند او چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کولو په لوري. هند او چین په آسیا کې دوه غټ قدرتونه ګڼل کیږي او په سیمه کې سیالي لري. نریندر مودی چې پروس کا صدر اعظم شو، دای چین ته لومړی سفر دی.
د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي اداره وایي چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په امر د هغه هیواد د دفاع وزیر له دې عمله اعدام شو چې د یو پوځي رسمي گزارش په مهال ویده شوی. د جنوبی کوریا د استخباراتو یو مامور وویل چې د شمالي کوریا د دفاع وزیر هیون یانګ چول چې رسمي لقب یې د وسلوالو ولسي پوځونو وزیرو د اپریل په 13 د دفاع هوا توپ په مرمۍ وویشتل شو او په داسې حال کې چې په سلګونو مامورانو او پوځیانو یې سایل کوو مړ شو. دا خبره د استخباراتو د ملي ادارې مرسیال هان کیوبیوم د جنوبی کوریا یوې پارلماني جرګهګۍ ته وکړه. شمالی کوریا لا تر اوسه پورې د جنوبی کوریا د استخباراتو په دې رپورټ تبصره نه ده کړې. د دفاع وزیر چې تقریبا یو کال مخکې په خپل دنده ګمارل شوی او د شمالی کوریا د مشر د بې احترامۍ له امله اعدام شوی دی. د شمالی کوریا د دفاع وزیر معمولا له نورو ملکونو سره په نړیواله کچه د نظامي هیئتونو د تبادلې او د پوځ لوجستیکي اړتیاو د پوره کولو ذمواري په غاړه لري. نورې چارې د ملي دفاع د وزارت د باصلاحیته کمیسون او د شمالي کوریا د کمونست ګوند د مرکزی نظامی کمیسون په اختیار کې دي.
او نن د چهارشنبه پر ورځ هم د امریکا د سمندري پوز د هغه هلیکوپټر د عملی د منډلو په سلټون روانو شي. د سه شنبه پر ورځ د نیپال په زلزله ځپلې سیمه کې مرستې رسولې. د پاسفیک د سمندرګي په سیمه کې د امریکا د پوځي قماندانۍ وویل چې د سمندري پوځ د هلیکوپټر د نیپال په چریکوټ نومې کلي کې لا درک